کارم احمد تکل مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غاڼه کې د اردو او فارسی ژبو د نامتو شاعر مرزا غالب په اړه له یو څېړونکو سره بحث لرو.
د دې تجربه نوې وي او د نوې تجربه سره پر زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي، یو ډول حسد ورسره موجود وي. دا کار د غالب سره مشو او وروسته د ازلتوره شو فارسي شاعري شروع کړه. په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري.
له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله چې 25 ساعته دوام وکړ پرون شپه ناوخته د بریټ کونکو له وجلو سره پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو د هر څو سره ځي لومړی خبرونه واوري چې قاسم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر ټپیان سوي دي. په سمنګان کې د سولې شورا رئیس قاري سیف الدین سعادت وژل سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنیو چارو پر وزیرانو د کراري ژغ کړی. د هم بشپړ خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون پر فیسبوک باندې د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو او سولې دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات ویل چې حمله څلور تنو وسلوالو کړې وه او ټول وشل سوي دي. د بلخ د والي ویان د منیر احمد فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې دوه امنیتي کسان هم په دغه پیښه کې وژل سوي دي.
اما یو
نظر باید متذکر شد که نهایت کوشش دوی فوق العاده زیات ملکی خلکو او د هند قونسلګری کارکونکو ته تاوان ونه رسیږي او همدا سی هم سوي دي. هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د کار دفتر ته هیڅ zarar نه دی رسیدلی. خو په بلخ کې د ملکی روغتون مسولینو خبري رسنۍ ته ویلي چې درې ملکی وګړي وشل سوي او شپږ عسكر زخمین سوي دي. په بلخ کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله لشتر لشه 25 ساعته روانه وه. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې پروند حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسكر زخمین سوي دي. د جرمني د پوز پر خپل ویب پاڼه ویلي چې 2 عسكر شدي. د جرمني مجلې ډیر شپیګل پرون ویل د حمله هدف د ناتو تر قومندې لاندې د جرمني عسکرو یو موټر و چې یو جرمني جنرال پکښې سپور و. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیس قومندان حقنواز حقیار پرون ازادي راډیو ته ویل چې د زخمیانو پولیسو روغتیایي حالت ښه دی. حمله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې سوې ده. په سمنګان کې د سولې شورا رئیس قاري سیف الدین سعادت وژل سو. سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي پرون ازادي راډیو ته ویل چې قاري سیف الدین د ماښام تر لمانځه وروسته له جماعت خپل کور ته په لار و چې وسلوالو کسانو ویشتی دی. صدیق عزیزي په دې اړه ویل دیوید پیش جزئیات لانه دي څرګند. قاري سیف الدین سعادت په روسي کې یعنی شل ورځې یا یو میاشت مخکې د سولې د شورا رئیس مقرر سوی و. ماښام له جمعه ته وتلی او کور ته نږدې په لاره کې ویشتل سوی دی. د سمنګان د سولې شورا پر مشر د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د زیمبابوې د کرکټ له لوبډلې سره 5مه او وروستۍ لوبه لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د روان مسابقو اتل وټاکي. فرید هوتک په دې اړه وویل د یو تر اوسه دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې زیمبابوې ګټلې دي. موږ تمه لرو چې نننۍ مسابقه به زموږ لوبډله وګټي او د اتلولۍ جام به خپل کړي. دا مسابقه په شارجه کې کیږي. افغانستان د کرکټ په 15 یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې له زیمبابوې سره مخامخ دی او خپل پرونی مسابقه زیمبابوې ته وبایلله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنی چارو پر وزیرانو د کراري ژغ کړی دی. د دې وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبري اعلان ویل چې د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ د اندېښنې وړ دی.
دوی
په دې کې شک نسته چې امریکا په منځني ختیځ کې د بحران زیاتېدو ته اندېښنه لري. په سعودي عربستان کې د وروستیو اعدامونو، په تهران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت د حملې د اړیکو د پرې کېدو او له ایران سره د سیمې د یو شمېر هېوادونو د اړیکو د خرابوالي له امله، موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې داسې کار دوی نه کوي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي. سپینو مڼۍ هم د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې د زغم غږ کړی دی. سپینو مڼۍ له دواړو هېوادونو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د بل فرقه بحران لپاره د لاره نه هواروي. د سوریه لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا هم سعودي عربستان او ایران ته روان دی. سټیفن د مستورا به د سوریه د بحران د حل لپاره پر روانو هڅو د تهران او د ریاض د دې تازه اختلاف پر اغیز خبرې وکړي. ترکیه هم پر ریاض او تهران شخ کړی چې د بحران د کراری هڅې وکړي. د ترکیه حکومت ویلي چې د منځني ختیځ حالت ډیر نازک دی او د یو بل بحران د زغم توان نه لري. کرملن د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملن پرون په یو بیان کې ویل د گرو په نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سرګون ناڅاپه مړ شوی او زیاته کړه ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړي کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. اته 50 کلن سرګین چې په 2011 کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل سو، مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستی سم پاته شوی دی. د کرملن په بیان کې د نوموړي د مړینې علت نه دی ښودل شوی. هالنډي څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د MH-18 ملکي الوتکې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه 40 روسي سرتیرو لاس درلودی. د بیلنګ کټ په نوم په بریتانیا کې د ولسي ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړي دي چې شاید د میزایل توغولو د هغې دستګاه حرکت لیدلی وي چې د 2014 کال د مارچ په 12 نیټه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوئنګ 1-2 الوتکه نسکوره کړه. د الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پیښه کې مړه سول. او د مالدیویا پارلمان وروسته له هغې د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه سول. څارونکي وایي چې له دې سره د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي ستونزې شایي نورې هم زیاتې سي. پرون د پارلمان غونډې ته یوازې 30 وکیلان حاضر سول چې د نصاب د بشپړولو لپاره 3 وکیلان کم وه. ټاکل شوی وه چې د پارلمان غړي به منتخب صدر اعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري پخوا تر دې هم د صدارت پر مقام کار کړی. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو دا د لنډه خبری برخه تاسو وړاندې کوو چې په سر کې دا راپور ووري. د هندستان پر قونسلګری، البته په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګری حمله، ل 15 ساعته جګړې وروسته تیر شپه د دریو وسلوالو برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. د بلخ چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت دا و چې دوی نو غوښتل په سیمه کې ملکی وګړو ته زیان واوړي. د بلخ د سرپرست والی ویانت وایي چې په دې پیښه کې د هندوستان د قونسلګرۍ هیڅ ډیپلومات ته زیان نه دی اوښتی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه د راپور راستولی.
د هندوستان پر قونسلګرۍ ترسره شوې حمله د شاوخوا 15 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د دوشنبې په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمی چاودنې ترسره کړې. وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي، په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څېرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتل او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوال جګړې ته د تیر شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وخت. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعې سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادري د یادو عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل، او له دې سره درې میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالف وسلوالې ډلې نه دی منلی. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
قدر من اوریدونکو، شیبا وروسته د آزادی رادیو مجلې 19 پروگرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
اکونومیک ټایمز خبرونه په ورستۍ غنه کې په بلخ ولایت کې د هند پر کنسولګری د حمله په اړه لیکنه خبره کړې، او په هغه کې له افغانستان سره د هند مرستو د دوام په اړه د هند صدر اعظم د شمنې یادونه هم کړې ده. د نشیل لیکنې سره سم د هند صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې هند به د تل لپاره د افغانستان ملګری وي. اکونومیک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته په تلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په سرحدي ښار کې د هوایي ځواک پر اډې حمله غندلې او د هندیانو پر وشل کې دوی خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. ولسمشر غنی همداراس په مزار شریف ښار کې د هند پر کنسولګری د حمله په خاطر د هند صدر اعظم ته معلومات ورکړل. د هند صدر اعظم په مزار شریف ښار کې د تروریستي حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا وستایله. ډیپلوماټ خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې د افغانستان په باب لیکنه کې په 2015 میلادي کال په افغانستان کې د بریو او ناکامیو یادونه کړې ده. ډیپلوماټ وایي چې 2015 میلادي کال د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره لړوړو شوورو ډک کالو. د داعش د حضور زیاتېدل، د افغانستان په شمال کې د نارامیو ډېرېدل، د طالبانو لاسته د کندوز ښار لوېدل، او اروپا ته د لسکونو زرو افغانانو مهاجرت ناکامۍ بلل شوې دي. خو د ټاپي پروژه، د سوداګرۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب، د سلما بند جوړېدل، او د افغانستان په لانجه کې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون، او د یوې سیمه ایزې اجماع رامنځته کېدل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بریالیتوبونه ګڼل شوي دي. او فارن پالیسی خبرونه په ورستۍ غنه کې لیکلي د شکاري چې په افغانستان کې د امریکا جګړه له پایته رسیدو ډېر لري وي. خبرونه وایي اوس طالبان له دې سره سره چې په خپل منځ کې سره ویشل شوي، لا هم یو مضبوط قوت دی. د القاعده شبکې سختریزي په افغانستان کې موجود دي، او د اسلامي دولت یا داعش غړي هم د هیواد لار پرانستې ده. فرن پالیسی وایي د افغانستان د مسالې د سولې حل لپاره د تیر کال د جولای په 10 د پاکستان له لوري یو لنډه هڅه وشوه چې وروسته د خبرو مخالفانو د ملا عمر د مړینې خبر اعلان کړ. طالبانو د ملا عمر مړینه چې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی و بل اخره ومنله، او ملا اختر محمد منصور خپل مشر وټاکه چې ویل کیږي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. فارن پالیسی د هغو راپورونو یادونه هم کړي چې وایي د سشکاري چې ملا اختر محمد منصور ممکن ټپي شوی وي.
آزادی رادیویی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شعر ژوند او شاعری په باره کې له ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروری دي. لنډې کایات او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهمه وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلان کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44 مادې د لومړۍ فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسیون چې مشري د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملی موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونزو یو دیک او یو خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې 2 جله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلې دي. د سینما نړیوال ورځ په بغلان کې ونمانځل شو. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوال ورځ سره برابر و د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شو. د بختر اژانس خبر له مخې په پایل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنۍ حالت وارزوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسی مسول قدرت الله تګبی په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. وی ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شو چې 3 فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما 2 تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدید شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابر و. مرزا 213 کال لمخه د ان په اګرا کې زیږیدلی و. د یم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډیر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
سر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسد الله خان غالب سید شاعران او لیکوالان په بلد بیا هم غام اوریدون کی هم یو څه دی دوی ژوند سره بلد شي.
ډیر مننه زه هم خپل ور سلام کوم. غالب اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل د هندستان نو پاسل کې د خپل یو کتاب کې د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر ځله ذکر کړی چې زه د سلجوقي ترک یم. سلجوقیانو د ترک د کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب تر رسیدي. د ده نیکه د شاه عالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره یې نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دېره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږېدلي و، یو نصرالله خان بیگ یو عبدالله خان بیگ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږېدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیگ د ده هغه وکړه، سرپرستي وکړه تر 8 کلنۍ کې هغه هم مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه یې نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه تیره یک شنبه یعنی اوشتم د دسمبر 2013 یعنی د کلیز ورځ نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شعر کې ویلی دی چې په هر خبره کې دا خبره و چې کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه به وو نو تاسو په نظر درمل صاحب چې د پرختیا هم دغه سیارڅه په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په خپل وخت کې هم تر نورو شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب ځین قدن وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې یو استلوی دی پیړی شاعر دی غالب پاره ویل کېږي چې د دینو نسمې پیړی شاعر و ځکه دی په 1919 کې په دسمبر کې زیږیدلی و په 1989 کې وفات کړی بیا مثلا وایي چې وروسته اقبال د شلمې پیړی شاعر دی او د بلې پیړی فیض دی او د بلې بل دی خو ځینې اردو نه قدن وایي چې دی حتی د ټولو پیړیو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړیو شاعر به وي او د دې دلیل همدغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دی که ژوند ته ګوري که کائنات ته ګوري که خپل شاوخوا ته ګوري په هغه وخت کې چې په هند کې څه حالات وو دې ټولو ته پام کولو سره دی تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی که نه کښتی ہے کہ غالب کہے انداز بیان اور د ده د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان انداز هم نه دی د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي کومې فلسفي نظریې لري په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د دود کړي په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسري خبرې د عشق و عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي دنه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی دی خپله د هغه ډېر مرید دی وایي چې ریښتی کې تم هی استاد نه هی هو غالب کښتی ہے اگل زمانے میں کوئی میر بیتا د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه ده ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي دی خپل ژوند درد او سوز و ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز و ګداز د ده د فلسفي افکارو د ده د تصوفي افکارو او د ده د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر
دل هی تو ہے نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د ده په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډېر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوو یا ډېر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې م ویلي و خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غوندې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر وو هندي سبک شاعري سخته وي د خپل په اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړی تجربه وه دا خپل وایي چې طرز بې دل مې رښتا لیکنا اسدالله خان قیامت ہے وایي د بې دل په طرز کې ته اردو لیکې دا قیامت دی نو یو دا خبره وه چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعران وو د هغوی خبرې سرسري وي مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسې وګورئ دی د ده حماسر دی د هغه شاعري داسې دی لکه اردوان ټینیجر شاعري ورته وایي د ژوند د سرسري مسایل او دغه کیسې په کې دي فلسفي نه دی د لفظونو سره دغسې لوبې لکه د غالب چیز دا دي دغه هم نشته په کې چې پارسیوانان ورته کلمه کاتوري وایي په دې لحاظ یو دا ده چې د ده افکار ډېر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت بل د ده انداز هم د هندي سبک انداز و ده غوښتل چې په اردو کې د بېدل غوندې شاعري وکړي دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول د ده په ژبه پوه نه شول ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه په کې نغمې ووایم د ده تجربې نوې وې او د نوې تجربې سره په زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ورسره موجود وي دا کار د غالب سره وشو او وروسته دا زړه توره شو فارسي شاعري شروع کړه په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلې شاعري کړي هغه هم د سبکي وقوع د هندي سبک ډېره د اعلی درجه شاعري دی حتی دی د هندي سبک لویو 15 شاعرانو کې هم یادېږي په فارسي کې هم دی د هندي سبک د لویو شاعرانو نوم دی
درمل صاحب اوس به د غالب صاحب د ځینو شاعري ځانګړنو په اړه وغږېږو که تاسې کوم غزل یا کوم شعرونه اورېدونکو ته وژباړئ او په اړه یو څه خبرې وکړئ
غالب چې لوی شاعر دی د شعر کما حق هو ترجمه کول با سخت وی خو د دې دین زنګړنې چې دی د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي. زب دوستانو ته د یو غزل وایم او ځین خبرې به مربندي وکړو کله چې دوی سره مرسته وکړي. جور سے باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائے کیا. دا وای چې زما معشوق دا وکه وی چې زما جور ستم نور پر خوړې او اوس په خوانای کوم جور ستم چې کړې دی هغه د شرم ماته مخ نه خي وای دا چې مخ نه خي زما مثلا خو د ددن هغه
قاتې ونه الله پس خراب
غلا پس خراب شو مطلب دا چې جور نه دی پر خوړې لاګ هو تو اس کو هم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائے کیا وای کا دخمنی می لگ دخمنی تو وای کا چری دخمنی می مونږ باغت لگاو وای محبت بورتو وای کنا مونږ سره دخمنی کوي مونږ محبت جوړه بورتو سره سره جوړ چې هیڅ سم نشته څه شي باندې سړی دکا و خوري اصلا د دکی خوړل څه شي نشته
دکا خپل ته خوړل کی چې د دواړو ترمنځ یو څه وی
یو څه وی هیڅ رښتا پد نه کنا دا مبالغه څومره خولي کوي چې زمونږ ترمنځ هیڅ رښتا نشته ته دخمنی هم نشته لاګ هو تو اس کو هم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائے کیا وای هولی کیو نام بر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو ہم پہنچا ای کیا وای نام بر تم خط ور کو زخ پلم ور سره روان نیم کنه د دې رشک نه چې اوس دا
خط وړون کې
د خط وړون کې زما یار ونه ویل کنه
وای نو حسادت کوي
حسادت څومره ډیر حسادت ته کنه وای خدای پاک دا عجیب اندوله اوس بو زخ پل خط خپل ور وړم پوښتته هه او کی غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کیا اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی نه پیغام چې اوس دته څو وای کنه غالب یعنی د غالب بشي خې ډیره مشهور دی چې هر څوک پیږي چې د غالب چا سره مینه دی هغه پختنه کوي چې غالب سوک دی دا وای چې کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کہ اوس دته څو
څه وای یعنی بل څوک می ورته وای
څوک می پوي کوي چې اوس دته څو وای
او ما چې اوریدلی هغه کوم سیریال دی غالب پړه چې جوړ شوی وای ویل کوم رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ارزښت ورکاو ور باندې ګرام
خو د فلم چې دی مواد چې دی هغه د غالب د ژوند د اثر او د خطون نه راخستې دي کوم ځینې مبالغې هم دي پکې خو بیا هم د هغه ډېر مشهور دي د رابطې ډېر زیاتې وي حتی د خپل خطونو کې ډېر اعترافات کړي دام د حقیقت نه لري نه دي ځینې خلک وچه د په شاعرۍ هم پویدل خو هغه داسې خلک نه وسی د ته ګټ د سوال نه ته به داد ورکولو
ځینې خلک هم لاس نیوي شي نه شو
بازو کو خو د ژوند داسې وچه لاس نیوي ته ضرورت لرلو او د سره د شاعرۍ نه غیر بل وسیله نه ځکه د ویل چې زما پلارونو کونو توري وایلی زبای د قلم د ملک پچاشم کوم خلکو چې دته باید لاس ور کړی وای کوم خلکی په شاعرۍ پیدلی وای هغه سر نه پیګرولو دي په شاعرۍ
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
غالب دی شاعر د سختوالي وجه دم دی چې د شاعر سره یو کلتوري پس منظر تړلی وي او کچری لستون کې ویغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل تمامږي مثلا دا وایي چې سکه ہے مہر خو کې لی هم مسوی تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے وای ما چې د مسویریز د کړي د خاستو د پاره مز د کړي د خاستو د دیدن د پاره
یعنی د مسویرم واکسونه مستل
دي او د دینه معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے او نو نسواتا ټیکنیکل شوی پر کتاب کې کله شي د لیکوال داوا ډیر درست نه وي خو هغه داوا کړی چې مصور وو او د بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون د ماسیر کمرې نه وي تصویرونه داسې جوړېدل چې یو څوک بتلو په چوکې به کې نستو مصور به دغه شکل رسموله دی وایي چې ما د مصورې د دې پر زده کړې چې د دې دند پورې چل جوړ شي او څوک نست ویره توضیح جوړوم مفت به ورته ګورم نو دا کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي دی غالب باندې په یو دور ته سختيږي
او د دې اثر هم ګڼ دی فرزن پوردو کې او په فارسی کې
د دې اثر ګڼ دی یو خو دی اردو او فارسی کلیات دي یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خو ته د غالب چغه خپل چر ټول کړی خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډیر مشهور دی د خپل ژوند باندې کې یو کتاب لیکلی دی پنجاهنګ په نامه چې هغه کې ځینې مسالې د فارسی ژبې د ګرامر او د مصطلحات په اړه کړی نور هم د د ډېر خوري وري لیکنی دي.
او درمل صاحب په سنی وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره متاسب بلد دی، سرلی صاحب نه راوخلا یا حمزه بابا دی نور، کوم دغه شاعران یادولای شي چې د دوی په طرز شاعری کړي دا دوی بیا په خپل سب کې څومره بریالي وو؟
ولا پښتو شاعر باندې هته پټول په اردو فارسی او پښتو شاعر باندې د غالب ډیر لوی سن دي. او په اردو کې خو د تابعین یا د تعقیبون کې زخ ډیر دي، هته تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د دلاره ونیسي، خو د دلاره ډېره سخت ده، ممکن نه و چې چا دې ته کړی. په پښتو کې هم ډیرو شاعرانو د غالب شاعری لوستې، د غالب مصري راخیستې، د غالب شعرونه ترجمه کړي. او فکر کوم چې پښتو شاعر کې چې دا کومې نفسیاتي مسالې دي، دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستی. د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بې خودی بې سبب نه هی غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. او دا که تاسو مثلا د حمزه شینواری شعر وګورئ چې غل د محبت غلطی دی نشي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. یا مثلا غالب وایي چې تشی بغیر مر نسکی کوه کن اسد، سرگشتی خمار قیود و رسوم ته. حمزه بابا وایي چې جوړی مینه دی کچوه بی بنیاده، ته چې بے خودکشی مر نشوی فرهاده. او نسی مثلا د استاد پسرلی ځینې شعرونه داسې دي چې د غالب رنگ دی، ور باندې د غالب یو شعر دی چې جاتی اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گی کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. او د استاد پسرلی شعر دی چې تا ویل چې بیا بس رګورو د قیامت پورس، جوړ په ما قیامت شکر اختیاری وعده لنډوه. غیر د دینه دا خو ځینې مسلې دي کې د تورود مرتو وایو یا د شاعرانو ترجمې به ځینې شعرونه به خوښ شي. خو غیر د غینه مثلا د قلندر مومند یو شعر دی چې تا چې داسې اړولې خوی را واخیست، بام و در به مې پوهېږم در و بام کړي. د میرزا غالب شعر دی چې و پوری اشک نے کاشانی کا کیا یہ رنگ کی دیکھتے ہیں میرے دیوار و در در و دیوار. غیر دینا چی دغه شعرونه مستقیم ترجمه شوی، د افکار او د انداز او د خبرو تاثیر موږ د پښتو شاعر په لو شاعرانو کې لیدل کیږي، خصوصا په شاعرانو کې چې د اردو سره بلد یو ځین خو د فارسی شاعرانو مخیستنه کړي. نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي.
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلې وایي، ډېر خوشطبه انسان هم و او ډېر حاضر ځواب هم و. دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه، کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه؟
او دا ډېر حاضر جواب سړی و، د خپلې مېرمنې سره چې کومې ټوکې کړي او د خپلو دوستانو سره چې کومې ټوکې کړي، دا ډېرې مشهورې دي، ډېرې زیاتې بېلګې شته. دا ډېره مشهوره ټوکې چې خلک کوي، هغه میرزا غالب وایي د امونو ډیر شوقی وو، کوم وخت یې امونه خوړل لغل ته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کې بوی کړي وو، بیا ورنه ګرځېدلی وو. بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خرم ام نه خوري، دورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري. نو په خپل ډېر خوشطبه ډېر لوی انسان وو، ډېر سرشار او د ژوند نه ډک، مګر دا چې ډېر بد ژوند هم تیر کړی، مایوس وو، اوه اولادونه یې مړه شوي وو. بیا د عارف په نامه یو هلک فرزندي باندې نیولی وو، بیا غم مړ شو. نو د دې د غمګینی د دې ستونزو نه ډک ژوند، او اغلته په هند کې د انګریزانو تسلط، خپله یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی وو، د خپله تیر عظمت او د اوسنی حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري د دې لوږه د فقر داسې وو چې د دنیا دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو. ځینې نقادان وایي چې د ده ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي.
هزارون خواهش اسیر که هر خواهش دم نکلی، بہت نکلی میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلی.
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبر يم کېدلې چې ډیر عقیدوي سړی نه دی، خو بیا چې د ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان و. یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به لرل، فرزند دی ډیر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زه له شرمه څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو او د خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې. او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې، اوس هم ځینې خلک د عقاید سره جوړ نه دي. کده چې دی وجدان ډیر پاک سړی دی او د شاعری چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولای چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعری وي. د شاعری چې ګورو ډیر د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډک دی.
درمل صاحب یو بل خبره چې د خپل هم په همدې نظر وویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر او شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي کنه، شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډیر پټ دي یا څوک یې په اړه ډیر پوهیږي نه، یا دوی په خپله ځان همداسې غلی نیولې خو ډیره پخه شاعري کوي او کیدای شي ډیر څوک نه ورباندې پوهیږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کیږي چې ډیرې سرسري خبرې کیږي. مونږ په ټولنه کې هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډیر مشهور هم دي چې هماغه سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغسې وو، اوس وردونه قادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کیږي، په فارسي ژبه کې، حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د ده شاعرۍ. حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرحې او تشریحات، لسګونو کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبریک شي، د غالب د ترکیب نه یو نمور نه، مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادي، او هغه شاعران چې په وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکشو کې ډوبو او ټولنې منلي وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لوېدلي، هم د خلکو د نظر نه لوېدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لوېدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي یا ورباندې وظیفه واخلي
یا
خلک خوشحال وساتي، د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه د شاعرۍ به چکچکي نه دي، او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي کدا کسی که غالب کړي وای، ممکن دی هم د دربار شاعر وو، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو،
او د هاته څو ځله هم دغسې دربار پرې خې دلې دی چې د دې په شعر څوک نه پوهېدلی.
بالکل، مګر دا چې غالب د خپل ارزښتونو لپاره شاعري کړې، هغه فنی او فکری ارزښتونه چې دا قدرت ورته درلود، د هغو لپاره شاعري کړې، ځکه جاویدان شاعري دی. او بل دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې، ولوی شاعران اکثره د زمانه یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا واس نه وي، مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکي به ورو، که مخالفې خبرې کوو، د خلکو د ذوق دا بیا غره پاره وي. که نه زمونږ په خلاف او د مخالف د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالیږي.
ډیره مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم. وایي: یې مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرا بنا
یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا.
ترنو اوریدون کو تیرا و نئی مدن میلی شاعر عادی ملا د مرکه لومړی برخه و اوریدا. د مرکه د دوهمې برخې مو ویلی وو، دا د دوهم او وروستۍ برخې چمتو ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو وویل چې د غنی خان په شاعري کې مینه د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوې ده، ستاسو په شاعري کې مینه او حسن ستاسو د شاعري محور وو، څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې د جانانه، د قرآن په حساب باندې، د دین په حساب باندې، خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعر مجموعه باندې څو لیکلي وه، دا په پای کې دا خبره کړې وه چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي. او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نسي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط، ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه دا موږ چې وایو ان الله مع المحسنین، محسنین محسنین حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګې یوازې دا نه دی کنه، دغه هم دی خو یوازې دا نه دی کنه. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنی نیکي، او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه. الله معنی مینه نه دی چې دا ورسې د کوچنی ماشوم د تره وزغلي په خندا او ته یو دغه په غېږ کې ونیسي دغه چې ورسره وکړي کنه، دغه ټوله دغه ټوله مینه ده. داسې بیا په شراواکې د ولس سره، د انسان سره، د انسانیت سره، د وطن سره، د خاورې سره، د ناموس سره، د ټولو شیانو سره، هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. دلته داسې شوی دی د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته، خو زلفو تورو څڼو دې ته راغلی، او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. دواړه هلک دی په نجلۍ مین دی، نجلۍ د په هلک مین دی. موږ په کلاسیکو دغو کې، پښتو په کلاسیکو دغو کې هغو کې په دومره وضاحت او صراحت او دومره فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاده کړې ده، غني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده، په دومره دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر، په هر صورت باندې دغه اثار هلته موږ په زړه کلاسیکه دغه شاعري کې دغه ستا کنه، او د موجوده شاعري چې هم څو پر دغه لیول باندې را دغه نس برابر نسي او خپل کمال ته خپل څه نه رسېږي.
څنګه چې ویل کېږي چې شاعري د جذباتو، د احساساتو، د بیان ژبه ده، په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډېر کار واخیستل شي که یا تفکر ته هم باید ځای ورکړل شي. ستاسې په شاعري کې هم دغسې بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی، د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او د دغه خداس ده کنه چې په خپل د دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل، یو شم صاحب او سره د غني خان سره د هغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل، نو هغه ته چیر د شاعري څه شته تا چی شته د فکر څه دوی از ما علاقه په خپل سر په خلاص څه شي ده. او دوی هم سر په خلاص دی دا سي د پورته د هغه څخه دا سي احساس راسي نه تخیل ده پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم، د خیال وزیري ورکم او د تفکر دغه ورکم. نو دا د سر شان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی، چې تفکر په خپل د شعر خپل ایدئولوژي دا خپل مسلک خپل اندقي د ټول شانو امتزاج دی، د ټول ګډه ده کنه. هغه نه یوازې شاعري نه یوازې په خیال کیږي، نه یوازې په تفکر کیږي، نه یوازې په احساس کیږي، نه یوازې په تورو په ژبه باندې کیږي، دا څلور سره ټوکی دا یعنې د شعر تعریف دا رقم کنه چې د یو ورانه ژور احساس څخه، د یو سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توامنه ولري، او په ښه انداز باندې. توري هم بیخي ډېر مهم دي، په ښه انداز باندې، په ښو تورو کې، او په غني د ډنګ اصطلاح ته راوړي کنه، ډنګ نه لري غني چې په چا شعر دغه شعر چې موږ ته بارو یار شعر وګرځه په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه، خو مګر ډنګ پکې نشته.
فارسي کې چې آهنګ ورته وایي،
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه، باید آهنګ وي، ډنګ وي په دې کې کنه، چې څوک چې په دغه نه پوهېږي چې نه و څه ورسېدلی، عمق ته نه شي ورسېدلی. هغه دا ظاهري توري چې وایي، دا ظاهري توري هم انجایي، د هغه څخه هم خوند اخلي. دا خپل دغه د حسن د څلور سورو توکو کنه، د احساسو، دغه د خیالو، او د تفکرو، او د قدرت اظهار یا د تورو، د تورو شان د څلور سورو توکو.
په پای کې بیا هم استاد شاعري ته راسو یو پوښتنه دوی بلا وکړو. اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسۍ ژوند پرېښی او دلته پر خپل کور میشت یاست، اوسنی مصروفیت هم څه دی؟ یا نور شاعري کوي، یا ناچاپ شاعري هم پرته ده هغه به هم چاپېږي که څنګه؟
اوبه دا خو یو ستړی دغه ده، اوبه څه ناچاپه شیان نه دغه دي، څه ناچاپه شیان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې کنه بل مروک وکړم کنه وروسته به راغه وروسته به راسې چې اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دي، خو نه داسې مجله شته، نه داسې اخبار شته. ا دا یو د پر انګلیسي سوغات دا فیسبوک، دا فیسبوک نه، دا فیسبوک ته کله کله نه غزل مزل بر دخوم.
شو سوغات نه
دا، شو سوغات خو نو یار شو ته چا پام سي، شو سوغات یو بده ته چا پام کی خو نه غزل واره بیا هي چا پک سړی دې زه دا غزل مزل کله کله په کور ته کوم کنه خو اختای م کنه دا غنه م بیکار نه جوړ سړی پر ځای م پروت پر ځای م ناس دا غم څه ټول مسغله م دا خپل مسان سره او دا شاعر سره د تور سره د چای ویل یا خپل وخت چې لیکنه کې د خپل یار د دا کتاب تر او تور سره سم ما کړ پنځلس شل غزلې دومره به دغه سوي ویل سوي که نه نو مې دغه نو په هغه کښې یادې لګیا یم هغه دغه
وروستۍ پوښتنه بله وکړو په سیمینار کښې تاسو یوه خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته وویل چې دوې خبرې دي یوه خبره هم د مړۍ ده او بله هم د مړۍ ده څه فکر کوي چې آیا پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات په کې تخلیق کېږي لیکل کېږي او نور علوم لا هم په کښې نشته او له اقتصاد سره خو بیخي تړلې نه ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه په اوس وخت کښې چې دنیا په یوه کلي هم نه بلکې په یوه کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه لکه په یوه خونه کښې چې ناست یې نو په داسې حال کښې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولی شي څنګه کېدلی شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیاله شي
نو هغه ډوله دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده ده د ویلو ژبه د ویلو ژبه تر څو شي هغه د بینوا خدای بخښلې خبره څو شي دا مځکه اسمان وي څو شي پاتې افغان کښې به د افغانستان وي تر څو پورې دا قوم وي دغه ژبه به وي که نه د عامه د محاورې ژبه د محاورې په اصطلاح باندې که نه دا دې نوي تورې ورده کېږي څه تور ور ننوځي څه تورې ځینې پاتې کېږي په لارې باندې ژبه هغه د روانه ده ژبه د ولس دغه ده د ولس شی ده بله ژبه د ادب او د هنر دغه ده ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې خو مو هغه خبرې وکړې لکه چې زموږ ځوان شاعران دي خدای او دې ته ملتفت کړي که نه چې دغه خوا ته که نه خپل شعر ته دغه په دغه څلورو سرو ابعادو کښې د تخیل په بود کښې د احساس په بود کښې او د تفکر په بود کښې او د تورو په بود کښې طاقت اظهار په بود کښې دې ته توجه وکړي که نه دا دغه ده بله دا ده که نه چې ژبه دغه مډرن دنیا چې کومه روانه ده د دې سره د داسې یو دغسې که نه چې یعنې ژبه و اقتصادي دغه ته هغه دغه متل نه دی ویل د مسکین ملا په اذان څوک روژه نه ماتوي نو د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کېږي زه بیا نو کښې داسې دغسمه که نه چې ژبه په دغه اصطلاح باندې روبینایي پدیده ده زیربینایي نه ده زیربینایي پدیده اقتصاد دی اقتصادي روابط دي طرز تولید دی د معاشري هغه خپل د تکامل هغه سټنډرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې ژبه د چې هغه دغسې چې پښتون ترقي وکړي ژبه به ترقي ورسره کېږي دغه علمي ژبه یا درې دومه که نه یا دا د نوستیو د کالجو زه خاطرات دغمه که نه په تر دا نان الیون وروسته چې دا فرنګۍ خو زموږ سره د دوه سوه کالو دغه شیو بدې سره لرو که نه د خوا څومره ننوتلی وو خو د نان الیون وروسته چې بیخي سدا داسې سم دم راغې د نغري په غاړه راته کښېنستئ په دا وخت چې دا یې سوله نو فرنګي د دې قومو سره ارتباط لپاره دا ترجمانان مجمانان یې دخکوله خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کړي زما دغه پارسي ژبې دغه به اشنایان دا به را تلله که نه دغو لغاتو شیان پوښتنه به راڅه کوله هغه پوښتنه وکړهلته په ډالرو باندې ترجمان شو د میاشتې پنځه زره اته زره ډالره تنخوا ورکول داسې وو که نه د پښتو د ما دغه وکړلیاره مال یار د پښتو دا دی اوس دغه پیدا کړي مارکیټ پیدا کړي هلته نغده به پیدا کېدله مقصد مې دا دی یا مثال مې درکړي که نه چې په ژبه کښې چې ژبه چې مړۍ ژبه شي د ډوډۍ ژبه شي مړۍ په وګټه شي هغه ژبه په د ټیکنالوژي خپله پښې پیدا کوي خپله دغه کېږي په اخره کښې بیا دا خبره زه دخکوم که نه چې ژبه روبینایي پدیده ده زیربینایي نه ده ادب هم روبینایي پدیده ده زیربینایي نه ده زیربینایي شی چې دی که نه هغه اقتصاد په هغه پراخ عمیق مفهوم باندې که نه تولیدي اقدار تولیدي روابط او تولیدي وسایل په تولیدي وسایلو باندې د مالکیت طرز دا شی دا څوک مې په مارکسست ټاپره باندې ونه لګېږي که ولګېږم خیر د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط د افلاطون خبره د مارکس د ابراهیم لینکن خبره د میرویس احمد شاه خبره د دې ټولو دا یوه خبره دغه ده چې په یو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونه لري په قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي د هغه قوم هېڅ شی دی خاپی د یو پلوي نوم هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني یو ورځ ویني او شپه ویني بل نور ویني تیاره ویني یو جام او سراحي ویني بل سرې سرې د ساقي ویني یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني یو ژیره او تسپي ویني بل پټ راز د سجدې ویني یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان یو تور ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننګ ویني یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني یو خوش خوب کابل جان ویني یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخش من پاکستان یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلف پال ویني یو جبر د تقدیر ویني بل ټول ځان تقصیر ویني بل څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ نه څه کوم نه څه وینم نه ځان او نه هغه وینم نه بد کوم نه ښه وینم روان خو لاره نه وینم بس خا پی دی او پله وینم پاس جبر د سلطان وینم او کته زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان وینم.
وږمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به اورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې، ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي باس کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې باس کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب ستړی مسې، تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و. په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم که یو خټګر یو دیوال جوړ کی او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې، نو ټول دیوال بدرنګ ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډ کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسی پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که ورس لنډ کیسه ولیکو دغه ټولو ته باید پام وکړو.
دا راته تشریح کې یو څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست.
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې نو د لنډې کیسې به خاکه به مې لیکله، ډېره لنډه. دا بیا مرسته کوي درسره چې هغه لیکوال یا څوک غواړي نوې کیسې ولیکي که دغسې یوه خاکه یې د هغه موضوع په رابطه باندې، نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي. یعنې یوه نقشه باید ته ولري لنډې کیسې، دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته
رازم دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع، دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید همغه لیکوال په پیل کې باید تلوسي فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې پخه کړه، یا مې په کاغذ باندې ولیکل، دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم ستا، کرکټرونه هم ستا، هر څه ستا. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي؟ بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سوه، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دای څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي، په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي هغه باید په دې پوه شي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه، د دې لپاره څو کرکټرونه مهم دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خوند یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نسی رسېده یو څوک، او که کرکټرونه ډېر سي یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خوینو عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه تر شل مخه ډېر مخه اضافه شي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته شده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده. عادت او خوینه د کرکټرونو ډېر مهمه دي. اواید چې نه راولي، مثال خبرې که ما لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې د په واقعي ژوند کې لیدلی، حتی هغه دغه هغه تصویر ورکوي، د هماغه سوالګر تصویر دی ورکي، حتی دغه په دې اړه د فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې د ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي معمولا کله شي و هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغو نه ډډه وکړي دا ډېر ښه ده. که چیر تصویر داسې ډېر قوي تصویر نه سي پیدا کولی، عادي دي ووایي مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده غټې تورې بادامي سترګې درلودې، بادامي سترګې بیخي تکرار شوي دي، تر دې چې ساده وایي چې غټې تورې سترګې درلودې دا به یې ما په نظر باندې پیشوي، او کوشش دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي، هغه ټکي یا هغه جملې چې دا یې په کیسه کې راوړي باید خپلې دي. ګوره که موږ تاسو ته بل په پل باندې ګام چیږده او په ولاړ سو، اول خو به هېڅ وخت هغه ته ونه رسېږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان نه لري چې ور ورسېږم، که بیا ور ورسېږم نو د ما کمال به څه وي؟ تر ما مخکې خو یو بل څوک شته، خپله لاره دې ولري، هدف مې دا ده. شاید په اول کې نیمګړتیاوې ستونزې ولري، خو ورو ورو به دغه نیمګړتیاوې رفع سي، دغه نیمګړتیاوې به حل سي، دا مشکلات به حل سي، خپله لاره تعقیب کړي. او بل که ته هماغه بل چا په څونو باندې پلج دی که ور وم رسېږي، هغه خو هماغه هلته نه ده ولاړ، هغه بیا تر تا مخکې ځي، بیا هم نسي ورسېدی. موږ له بده مرغه تقلید خراب کړي.
یو چا هر څوک خپلې تجربې نه لیکي، فکر کوي چې تر ده مخکې چې کوم څه لیکل شوي دي قصې هماغه دي.
ګوره ما مخکې وویل چې دغه لیکنه داسې ده چې د هر چا نثر بیل ده، باور وکړه دا لکه چې په دغه ځینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګوي په رنګ باندې، نه چې دو انسانانو مو یو رقم دغه نشانونه دي، همدغسې لیکنه هم همدغسې دي. ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکم، عمان صاحب تاسو شاید بل رقم خبرې وکړئ، د دې نه هدف دا ده زه شاید په خپلو کلماتو کې یو رقم جملې هماغه مفهوم ده چې تاسو یې وایستئ، هماغه چې تاسو وایستئ تاسو یې په یوه شکل باندې وایست، بل شکل کې شکل وایم، یو مفهوم وایو خو هغه د ویلو طرز هم بیل ده. موږ یو بل مشکل دا ده چې که یو څوک همدغسې یادي هغه د شپون صاحب خبره ده، وایي موږ نثر وایو خو لیکلی نسو. یو څوک به ډېر ښې خبرې کوي، اما خبرې دې په کاغذ باندې راوړل کېږي، قلم باندې راوړل کېږي، خو کله چې دی غواړي چې یو څه ولیکي نو دی به هغه خپله هغه طبیعي ژبه بدلوي. لهجه مې هدف نه ده، د لیکلو طرز خپله ژبه بدلوي. دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنې کړي دي، نو زه هم باید په هماغه سلرم
تیارې جملې په ذهن کې یې په خواهی لوستي هغه راواخلي.
ما عین هماغه خبره ده، موږ باید خپل اوسو، نه داسې بل چا پلونو باندې ګامونه چیږدو، دغه ډېر مهمه ده.
احمدي صاحب خلاصه ده دې راته ووایاستئ چې که یو څوک کیسه لیکي کوم ټکي مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي.
مهمه یې دا ده چې موضوع ډېره مهمه ده، که څه نوي نه وي خو هره موضوع یې نوې زاویه لري، له نوي اړخه د فکر باندې وکړي. بل خبره ده چې یو خاکه لیکل دې ډېر مهمه ده، چې یو بلې خواته ولاړ نه شي. بل خبره ده چې له پایله باید تلوسه وساتي، هر هغه څه په پایل کې راولي چې لوستونکی تر پایه پورې وساتي. بل هغه جمله بندي ته باید توجه وکړي، بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعي توګه سپړل کېږي، هماغه ته باید کیسه ختمه کړي، ځکه راځي چې غوټه خلاص به کیسه هم ختمه ده، نور څه به اضافه خبرې. بل کرکټرونه باید ژوندي کې، تصویر دلته ډېر مهمه ده، تصویري ژبه ډېر مهمه ده، یو څه باید په لوستونکو باندې وویني. بل خبره دا ده چې هغه کرکټرونه پکې راوړي چې د واقعا لیدلي، کله شی خبرې ونه کړي. ګوره اوس په اول کې چې ظالم سړی چاغ، موږ په ټولو کیسو کې زیاترو کیسو کې ظالم سړی ډېر چاغ او ډېر خشنه څیره لري، هلته چې ډېر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړې ده چا خبره،
مرچ دې مرچ
ډېره مهربانه څیره لري خزړی توري. موږ مشکل دا ده سی مغه اول چې مصاورې لې مغه بس په غوږو کې دی بل خو نه ځو. بل خبره ده چې طبيعي وغځي چې کرکټرونه ډیالوګونه دغه ارسي بد شایسته
کورمدان چې موږ بلنه مو منله
تاسو نه مننه ډیر زړه مننه.